بسن بعد دوم نوراستا
ها ما شاء الله
سلامونه او خیچاره د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د دې او ساته خبرونه مطالب تهران نن د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په اړه د افغانستان د گاونډیانو د یوې غونډې کوربه دی
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه په تندشک گاونډیان د تشویش لري
د پنټاګون یو چارواکي له افغانستانه د بهرنیو تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه کانګرس ته څرګندونې کړې طالبانو د هغه تحلیل ناسم بللی
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسېدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی
په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو
داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم خلک آزاد شوي له زندانونو
د بولدک د دروازې د بندېدو له کبله د کندهار د انارو د باغلرونکو اندېښنې راخلو
ملاکه په سلې کې په زری پارسوچی کې د خلکو تاواني کې ګټې موږ خرڅو مجبور یې خرڅوې تر ګټې تاوان ډېر دی
نور مطلب او په دوهمنی مای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم خبرو له هر سمخ کې په مکرې د دې سات خبرونو ته هم د خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان لنیمای زیات وګړي لږه سره مخامخ دي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په دوحا کې خپل تمرینات پیل کړل او جنرال ندیم انجم د پاکستان د آی ایس آی د مشر په توګه وټاکل شو بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سخت لوګي سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرسته ورسره وشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام دبليو اف پی مشر له کابل د ویډیو کانفرنس لالارې د ژنیو غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی د ملګرو ملتونو د راپور لمخې وچکالۍ جګړو د کورونا وبا او اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او اتله کوترسيږي له سخت لوګي سره مخامخ کړای دي د ملګرو ملتونو په وینا په تیرې یو لسیزه کې د دوګو خلکو تر ټولو لوړه شمیره ده چې دوی ثبت کړي د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل ډیر لوبغاړي له کابله د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال شول د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوحا کې فرانس پرس خبری آژانس ته وویل
I call really on all the governments.
زه په اروپا کې او په نورو نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي یو نوی کور دی د نجونو او د دوی کورنیو ته ورکړي موږ باید یوازې د خواخوږۍ خبرې ونه کړو موږ باید د مرستو غږ وکړو موږ باید دا کار ترسره کړو
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي لا هم په افغانستان کې دي چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل په دې تمریناتو کې 15 دیرش نجونو او هلکانو چې عمرونه د 14 او 16 کلونو ترمنځ دی برخه واخیسته نږدې درې اونۍ مخکې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابل دوه ته ورسېدل هغه مهال د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي و چې له دې وروسته به په بهر کې دا چاره منظمه کړي لازادې رادیو خبرونه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې یا ISI د مشر په توګه وټاکه. دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغه وشو چې ویل کېدل د ISI د مشر د ټاکنې پر سر د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ISI له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدراعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلام مشورو وروسته جنرال انجم د ISI د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له 6 نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری برید نتیجه ده. د ایران ملي ټلویزیون پرون سه شنبه د ملي امنیت شورا د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې وایي د تیلو په ټانکونو کې اوږدو کتارونو نه څرګندېږي چې د ویش پر کمپیوټري سیستم سایبری حمله شوې ده. د ایران د تیلو وزارت وایي د تیلو په ټانکونو کې سبسیدي یوازې د کارتونو په وسیله امکان لري، نو ځکه څوک چې کارتونه نه لري د سونګ مواد ګران اخلي. د وزارت د دې ستونزې د هوارۍ لپاره پرون بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله، نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د هالند د محکمې پریکړه وستایله. ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون وویل دا له اوږده انتظار وروسته بریا ده. د لرغونی اثر د ساکایی د سرو زرو په نوم یادیږي چې د کریمیا له څلورو موزیمونو او د کیف له یوه موزیمه هالند ته سپارل شوي وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند له نامیبیا سره لوبې وکړي. پرون پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه، او په بله لوبه کې جنوبي افریقا د ویست انډیز لوبډله د 8 وکټو په توپیر ماته کړه. د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عرب اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پایلوبه به د نومبر په 14 وي. د افغانستان دوهمه لوبه به بل سبا له پاکستان سره وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. خبرونه ته د راپورونو په خبرولو دوام ورکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زتران کوي. د هم د خبرونه لومړی راپور. نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان ګډون نه پکې کوي. د دې غونډې یو هدف دا بلل شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د مسکو په غونډه کې هم له طالبانو شوې وه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته هند د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ په دې راپور کې واورئ.
تکل شوی ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوی دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشدیم.
مشته د ایران د غونډې لپاره بلنه نه درکړه، ځکه چې دا غونډه د افغانستان د گاونډیانو په نوم ته او په خو هم دوه درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه ورپللې.
ما را دعوت نکردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي، او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سید خطیب زاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننې غونډه د ماسکو تر غونډې یو اونې ورسته پرانستل کیږي. حالت د افغانستان د گاونډو هیوادو او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو برخه اخیستې و. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی وو او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. ټاکل شوی ده چې د نومبر په 10 او 11 هند افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړه کړي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په کابل کې د طالبانو حکومت ته اندېښمن دي چې داسې غونډې جوړوي.
افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون د شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړی وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل د قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل د قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا فعالیتو یو علت د طالبانو له واکمنېدو وروسته له زندانونو څخه د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان له زندانونو د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې بندیان هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لویه ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخېدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
لیو زر رپورت د داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی حکومت کې هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری حق مهم مهم خلک آزاد شوی له زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په 13-2 کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړۍ وبریدو په تور نیول شوی و. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبد الله ورغزه مشهور په اسلام فاروقي د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له 2 نورو قمندانانو او 19 کسغړو سره او د شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبانو لخوا خوشی شوی دی. حسمه کړ د خاغلی سیدی د دې ادعا پړه د افغانستان د امنیت شورا له پوښانیو کارکونکو کوم چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم په خوانی چارواکي وپوښتو خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وګی میاشتې په 13 نیټه وشو او مسؤلیت داعش ډلې ومانه، 14 امریکایي سرتیری هم وویشل شو. پالماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله واستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشی شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړي دي.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش
د افغانستان زندانونو د داعش ډلې د کسانو له خلاصون وروسته د یو سرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په ورسوي حملو کې ښکېل کوم چې ډیرو کسانو ته مرګوب لا واړول. دوی ځان ته یو ډیر امن ځای پیدا کړ او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. دوی ګواښونه بالا ډیر او پراخ شي، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هیواد له پولو بهر
خارج از سرحدات افغانستان.
په ورته وخت کې د واشنگتن په جوړ په هنتون کې د توندارو ډلو چیرونکو اندرو ماینز هم په دې اند چې ممکن د داعش ته هغه غړي چې سګ اوړې افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوی ډول له زندانونو خوشې شوی دی په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو مسؤل وي. نوموړي دغه خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویب پاڼې ګندهارا ته کړې دي. خود چارو پو باری آرز بیا دا دومره جدی لامل نگرنی
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابله ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد او محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دا یوې نقطې ته ګوتنیول د همدغه مقابله یا د هغه درزونو چې یو د بل په وړاندې لري او برخه ده.
طالبان بیا د دې ترڅنګ چې دا د یو لامل په توګه منی خوای دوی بندیان نه دي خوشی کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسولین تښتیدلي او زندانونه د بندیان لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیه یو اړخ کېدلی سي چې ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان و هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت سي ګنې اسلامي امارت د زندانونو څخه دغه عناصر خوشي کړي دي، دا برداشت ناسم ده.
که څه هم خافله کریمی دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د خبرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشی کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلی وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشی کېدو خوشینی هم خودلی او دا چاره دراتلونکو لپاره خطرناکه بللی و. خاغلی کریمی وای دوی لمخ کې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړي او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه لمنځه وړي. نوموړی د غشان په ټینګار سره وایي چې داعش ته د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي طالبان منی کنه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلق وته بې ګناه با ګناه ترورستان قاچاقبران جنایتکاران ډیر مختلف او دا چې داعش پیاوړی دی او کنه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي یا بیخي ښکاره نه کړي، اسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جوړ پوهنتون کې د توندلارو ډلو څېړونکو اندرو ماینز هم په دې اند کې په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوي ونشي، پر راتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداري ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش به په لنډ وخت کې اول قاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحد ایالاتونو او د سیمې پر هیوادونو حمله وکړي. د طالبانو ویان د خبره ردوي او ژمنه کوي چې دوی به اجازه ورنکړي چې دا ډلې په افغانستان کې فعالیت وکړي. لبلې خو د اروپای ټولنې یوې ویان د ازادي راډیو ته ویل چې دوی نور د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال پرون د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د دې ارزونې د اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې داعش تا قصد لري چې پر متحده ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل داعش خراسان څنګه اول قاعده د اوس لپاره د برید وسنه لري، خو له شپږو تر دولسو میاشتو پورې داعش خراسان څنګه شي دا وړتیا پیدا کړي اول قاعده یو کال یا دو کال نور وخت ضرورت لري چې له افغانستان بهر عملیات وکړي. طالبان د داعش اول قاعده په برخه کې دا اندیشنې بیا اساسه ګڼي. د طالبانو ویاند سبیح الله مجاهد اساجی رډو ته وویل
تنظیم القاعده در افغانستان بودنش یا فعال بودنش
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه بلیت تر رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی دا مشرده و همدارس داعش هم دا با پسیمه کیوی او پا افغانستان کی هم ریشه لش پاتی دی خو موش ور پسیو دا افغانستان لخاوری او زلبیا دا داد ورکو چه هیچ صوت پس موش گاوندهو تا یا بل هیوات تا کم گواش را منسته نکلی دا اگست پا پین لسمه چکل طالبان و کابل ونیو دا سیمی او نری هیواتو تا بیا بیا دا داد ور کرده دی چل افغانستان با حمله پری ونشی خود اروپایی ټولنی د بهرنی تګلاری ویاندې نبیلا مصرالی ازادي راډیو ته وویل چې دا شمنی کافی نه دی
موږ د طالبانو اعمال ته ګورو د هغو ژمنو ته نه ګورو د دې ناوړه جنایتونو عاملان باید عدالت ته وسپارل شي او موږ په ډیر صراحت په دې اړه خبرې کړې دي چې کله په کندوز او کندهار کې د شیعه او پر جمعتونو د برید خبره شوې ده
په کندوز او کندهار کې د شیعه او جمعتونو کې روانه میاشت چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش واخیست او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې ووژل شول امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي که په افغانستان کې د دوی پوځیان نه وي د داعش او القاعده په څیر ډلې په سختۍ ځپلې شي او بې پیلوټ الوتکې کولای شي چې د ترهګر د فارس له خلیجه په نقشه کړي خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کالوي تر اوسه د افغانستان له هیڅ ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې هلته امریکایي ځواکونه د تروریزم ضد هڅو په خاطر ځای پر ځای شي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 9400 ولزراتسواتیا او 15000 نوي مندل شي
په کندوز ولایت کې د طالبانو لواکمنې دو سرسم د خولیو او برقو یا چادرېو بازار تر بل هر وخت تود شوی او مینوالې په زیاتې دودي د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاري خولۍ او د نجونو او ښځو پر سر برقې لیدل کیږي په دې ولایت کې دکانداران هم وایي چې اوس د دوی کاروبار ډیر ښه شوی دی د ازادي رادیو خبریال لسیمې راپور راکوي
په افغانستان او په ځنګړی توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خلوی او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دکاندار 15 کلن نصر الله ازادۍ روډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خلوی او د برقو بازار ښه تود شوی دی
د مونږ کار سره بيخي خسوې ده مونږ د سده د واسکټ د چادري د شان خرڅو نسبت مخ کې ډېر خسوې او چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر خسوې ده نسبت مخ کې ده اوس کار ډېر سده استفاده ته زیاته او مخ کې حکومت کې سده کم خرڅولې او لاسانه اوس سده ماشاءالله خدي لاس شل د خرڅي دا قرار د قصبي خلک د کلو خلک دی خلک دی راځي او سخت ماشاءالله کاروبار پکې خده
په دغه رسته کې په دوکانونو کې شنه رنګه چادري زړول شوې دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوی چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي د چپن فروشي د رستي او بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم ل خپل کاروبار څخه خوښي سرګندوي
هغه حکومت کې خرید فروش کم خولګانې کم راکې دا ما اته د بعد خولګانې څخه خرید فروش نه کېدو باندې به د چک پاینو کې باندې دل او اوس کله چې خولۍ آزاد نه خرڅي کې خولۍ خرید فروش کې خرڅي کې ل 500 سل نه ول تر 300 اشپاګ څو پورې خولې خرڅي کې دغه خلک ډېر خولې غانې اخلي ډېر یو چې ډېر مروښت خلک ډېر پسرې اندغه وزنه ډېر خرید فروش کوي
په کندوز ښار کې د برقو او د خلو یو بل پلورونکو د رشکلن عبدالواحد بیا وای چې د دوی د پیرودونکو ډېر برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي
او دا قندرګي خولې چې د مقصد اوس رواجونه لږ درجه زیاتوي د قندرګي خلې خلک زیات اغوندي اې د خطر چې اوس امارات راغلي دا مخ کې دا بندو او چې امارات راغلي دا خولې لږ زیاتې سوي نه زیاتې په سر کې خلک
د کندوز ولایت یو شمیر وسیدونکو د خبرو لمخې چادرې او خولۍ د افغانانو د کلتور یو برخه جوړوي او پر دې سربیره په ټولنه کې د حکم دودونو لمخې هم زیات شمیر شزې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي
څه د دوکان مال مې واخیسته اوس غواړم چې یو خولۍ واخلم دغه کندارګي خولۍ دا هلته چې دی دا خولۍ هلته رواج دی او ولسوالۍ کې دا خولیګانې رواج دي ځکه په دغه باندې دا خولۍ مو خوړې دي نو دا خولۍ چې ده یو سلاتیا دی دا 1500 دی مال دا 300 روپۍ راکوي نه ډېره ګرانه ده
په داسې حال کې په کندز کې یو شمېر دوکانداران د برخو او خولو د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برخو خپل ځای حجاب ته پرېښی و او دغه راز د خولو بازار هم خورا پیکه و خو اوس خولو او برخو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی
زایت خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم السلام علیکم
حبیب ثابت پینوال یم یو تن د پکتیکا ولایت و می ولسوالۍ اوسیدونکی زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل ډیری خلک لګړو ستونزو سره مخ دي که څوک غواړي د خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي هلته په ډیر کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه بخوبيخي به برخي یو هیڅ یو دولت په دغه برخې زموږ ولسوالۍ ته پام نه کوي نو د ازادي راډیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلین څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پام لرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو نو اوس مول امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په اوبو ژوند نه ګرځي خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسولینو څخه دا هیله لرو چې د مالینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله
توفیق
ستاسی پیغام ستاسی نظر د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم قدر منو اوریدونکو په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نیته
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په خپل اخیری غاڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسی ته کتلی او په سومالیا کې د دې پالیسی د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خبره کړې ده مقاله د یو چاله نقل قوله پیلسوی چې وایي ک امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي نو له الشباب ډلې سره هم کوي د مقالې لیکوال لیکلي چې له طالبانو سره د ترامپ د مذاکراتو خبره یوې خواته خو دا چې امریکا به له الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکر لیري خبره ده الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري او په مقاله کې یادونه شوی چې په نایروبي ویسټ گیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده د کینیا په ګاریسا په هنتون کې ایسویز د کوونکې هدف ګرځولی وو او په سومالیا کې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حمله کړې ورسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لمړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې بایې افغان حکومت پرې کړه په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یو نه ختمیدونکو جګړې په معنا و د مقالې په پای کې راغلی چې ک جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سيناريو تکراروي دا به دغه هیواد له شذو منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عین حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوړي. میل آنلاین خبرونه د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خبره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپل کوچنی لور په $1,500 او پلورله. په مقاله کې لولو ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ او له دې هواد سره بهرنۍ مرستې بندې سوې، وږي کورنۍ اړې سوي چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یو رسنیز راپور ته اشاره کوي چې لمخې په هرات ولایت کې وی مور خپل د شیدو لور په $1,500 خرڅ کړي چې خپل نور کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد شوی چې دانجلې یې پیرلې، خو دې سړي ادعا کړې چې دانجلې یې ځکه اخیستی چې لوی یې کړې او خپل زوی ته یې واده کړې. په راپور کې ویل شوی چې دې سړي $2,500 اوس دانجلې کورنۍ ته ورکړي او پاتې پیسې به هغه وخت ورکړي چې دانجلې پر پښو ولاړ شي او د یې له ځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره شوی چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیونه انسانان کېږي، په راتلونکو 2 میاشتو کې د خوړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
اته بجه او 1:30 دی. قدر منوریدونکو د خبرونه د لومړی برخه پای ته ورسیدو. په دوهم نیمای کې نور راپورونه او د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو استازو پرون په جنیف کې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سخت لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې د جنیف غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. وروسته له دې چې په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر 1.5 زیات لوبغاړي له کابل نه قطر ته انتقال شول، د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د فوټبال د لوبغاړو ستونزې اوارې کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 13 او 16 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې ISI د مشر په توګه وټاکه. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری بریټ نتیجه ده. د هالند د استیناف محکمه حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې له کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کول نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوی وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې د چنن به انګلستان له بنگلاديش سره او سکاتلند به له نامیبیا سره لوبي وکړي. د ازادې رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان میرمنې له طالبانو د ویرې او بیکاری له کبله پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. حتی ځینې دا میرمنې له ستونزو د خلاصون په خاطر د ځانوژنې فکر هم کوي. ارواپوهان وایي د طالبانو د حکومت له بیا راتک سره په ښځو کې رواني ناروغۍ ډېرې شوې او پر دوی د محدودیتونو لګول به وضعیت نور هم خراب کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
22 کلنه مریم رضایی د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې د خپل خوشاله ژوند کیسه کوي. هغې په تیر حکومت کې هم خپل زده کړې کولې او هم یې د هرات په یوې سیمه ییزې راډیو کې کار کاوه، خو اوس ورځې ورته خوشالهونکې نه دي. په کور ناسته ده، زده کړې، کار او نور ټولنیز فعالیتونه نشي کولای. درې میاشتې په کور ناستی هغه په رواني ناروغیو په ځانګړي ډول ژور خفګان اخته کړې ده او ان کله خو فکر کوي چې ځان وژنه وکړي او ځان له ستونزو خلاص کړي.
واقعا بنم سخته، باعث میشه که حالت
سم لپاره سخته ده. کله چې فکر کوم ازادي، امنیت او حقونه نه لرم او ټولې لاسره ورنې مې و پایللې، دا حالت لامل کیږي چې روحي حالت مې و پایلم او ځان یو پوچا انسان و بلم. فکر کوم په زندان کې یم او خپل مرګ ته منتظر یم.
ته طالبانو لواکمنۍ د مریم په څیر د خزو روایت د خزو د ټولنیز خپلواکۍ او د پای په معنا ګڼل کیږي. دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې د خزو وسنۍ وضعیت د عمرې بند په څیر بولی. د کابل اوسیدونکي او د حکومت کارکونکو شایسته افغان هم لا ورته یو حالت زوريږي. دا هم د زرګونو نور خزو په سیر بې دندې شوه او بیکاری په ژور خفقان اخته کړی دا شایسته وای لایوی خو خپل ارزښتونه چې ورته مهم وبایللی او لبل خو د ډیرو خزو مالی سرچینې بندې شوې دي
زیاتره خپل وظیفه برکنار اس په وظیفه فعلاً معلومه نه ده او دا چې دوی آینده معلومه نه ده ډیر د دوی پر اعصاب او پر فکر پر روان باندې تاثیر کړی دی او دا چې روحي حالت ټول نیولې دی په ټول افغانستان کې ټول شذ چې وی ټول بیکار ناست دي نو زه خپل شخصا زما پر حافظه او روحیه ډیر تاثیر کړی دی ځکه چې مشکلات ډیر زیات شوی دي او نگران او تشویش ودی ته وړیا م چې دا آینده کې وڅ کېږي
پر افغانستان د طالبانو لا بیا واکمنې دوه میاشتې تیریږي خو په دې موده کې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې چې د دې کار پایلې په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډیرېدو لامل شوی دی که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته په رواني ناروغیو د اخته کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم خو د رواني درملنو د ډاکترانو په کتنځایونو کې بیروبار ډیر شوی دی روان پو ولید حسین خیل چې په کابل کې کتنځای لري وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د زیاتېدلو لاملونه په کور د دوی کې ناستل او بېوزلي ده
اکثرا در افسردگی که علتش بیکاری
می بیوزلی بیکاری او اقتصادی ستونزې د جوار خفغان لامل کیږي چې تر ډیره خزی تری متاثر کیږي په جوار خفغان کې د انسان خوب کمیږي اشتهای ختمیږي لټولنې لري کیږي بد چلند کیږي وزن کمیږي ټولنیز اړیکې خرابېږي او د ځان وژنې فکر ورته پیدا کیږي چې دا ډیره خطرناک خبره ده
په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د واکمنۍ په ختمېدو سره د خزو په ژوند کې یو نوی باب پیل شو په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو تر څنګ د کار حق هم درلود خو د طالبانو په بیا راتک سره ځینې ښځې په دې باور دي چې له خپلو اساسي حقونو لکه د زده کړو او کار له حقونو محرومې شوې دي د هرات د حوزوي روغتون د رواني روغتیا مسؤول وحید نورزاد وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډیرېدو تر څنګ د طالبانو په حاکمیت کې په کورونو کې له ښځو سره تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی
داری اواخر بیشتر بیماران امر خانم ها تشکیل میدن
سبوک ډیر ناروغان په دې ورستیو کې خزی دي ته خو د حقونو فعالانه دولتي کارکونکو خبريالانه او نور هغه چې په تیر حکومت کې ټولنیز فعالیتونه درلودل او اوس یې دندې او مسؤلیتونه نشته په اوس وخت کې زموږ ناروغان واقعا ډیر شوي دي او د ځینو د ناروغۍ علت لوږه او بیکاری ده همدا ډول په دې ورستیو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی
روان پوهان په رواني ناروغیو اخته کسانو ته د چاپیریال د کتلو لوبو او د سفر د کولو وړاندیزونه کوي خو د افغانستان اوسنیو شرایطو او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو ډېرې مېرمنې د دې ډول وړاندیزونو د عملي کولو توان نه لري په ورته وخت کې روان پوهان دا هم وایي چې د ښځو په زده کړو او فعالیتونو د محدودیتونو دوام د رواني ناروغیو کچه په بېساري توګه لوړولی شي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام پیلېږي خو تر هغه مخکې د کندهار د نامتو انارو په اړه یو راپور د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندیدوې صادرات په ټپه درولې دي او انارې خوسا شوي لبلې خو د کندهار د سوداګری خونی چارواکی وایي چې د سپین بولدک چمن لار لتیرو دریونه یو رئیس د صادراتو وارداتو د تګ راتګ پر مخ بند شوی دی چې په هر برخه کې درنه اقتصادي زیانونه اړولې دي
میروی صاحب دا غام کاران په باغ کې د انارو پښکولو بوختي هغوی له دې ویری چې د هوا په یخېدو او بارانو سره یې انار خرابېږي مجبور دي چې له درختو یې راټول کړي
په ژمی پر رسېدو دی بارانونه کېږي ملاکه په سلی که په زری پر سوچي که د خلکو تاوانی که ګټه یې موږ یې خرڅوو مجبور یې خرڅوو یې نو خو تاوانونه ډېر دي تر ګټه تاوان ډېر دی چې ولاړې در هغه چې وش کېږي یو څه پیدا کوي مونږ چې ولاړې در هغه تاوان ډېر دی
باغ لرونکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصاصي عجیب پیدا محمد اکا چې د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغ لري وایي انار صادراتو ته چمتو دي خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یوه برخه خصاصوي او کلاره نور هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به یې ټول انار خراب سي او درانه مالي زیانونه به ورته واوړي
سپین بولدک لار چې پر موږ بند شوی ده زموږ سوداګر یې ټول راستړي کړل او دته د سوداګرو د باغوالاو په مابین کې و جنجالونه راغلي دي چې سبب نه بار څوک په دغه دا ورسه د لاسینه به بده یو ماکتی یا بل وای ما تاوان کړی دي اغه د خدای غریب دي دان د خدای غریبان دې چاره به بیا کیش کی
د سپین بولدا چمنلار لنیږ دی درونو رایسی د سوداګریز توکو او هر راست تک را تک پر مختړل سوي ده د باغلرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکو وای اوس مهال پر بدیل لارو انار پاکستان ته لیږدوي خو پر دې لار بیا انار په ځن رسیږي چې لامل په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي
پر سم په نیمایي باندې وساوان کې په شله کې مرانی وړي دی د باغوالا سر پر دغه دا واده دغه باغوالا دی چې بم 15 لک د بالا کته د اعلی د مخمه جیش چې ضرور کوو دی خریا وست بالا کو شل ضرور کیو پر جلار باندې اغه رسیږي په تورځ په لاس ورځ رسیږي اغه څور سخلات نیمه کې نیمه ورسته سوي چې دی لار ته بندولې خو وخت به راته بند کړی وای مر به د باغونه نه رانیو دا میاشت تر مخه به خبر کړی وای اوس مې نیمه روپی ور کړی نه نیمه روپی را کوي باغواله نه نو روپی مجبور برابر ولای نسو د کریټ پیسې برابر کو د مزدور دا ور برابر کو ما لاغه پر نیمه آل باندې وته لري
د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوه د فصل لرسېدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپل لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربېره باغدارون کې هم توان کیږي د کندهار د سوداګری خونی مشر اجي نصر الله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کومه برخه به هرته صادره سوي او کلار هم داسې تړلې وینو د کندهار باغدارون کې او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي
موږ انار په پر اندازه باندې پاتې دي دا سم نه دي چې لږ پاتې دي ډیر انار هم پاتې دي خو خدای دې وکړي چې دا لار الیسی د دې خو یې خود باران وختي د دې خو انار پاتې دي نو خلک هم بیا هم ډیر تاوانیان د نور لارې تاوان دادی چې پس که پر تورخم ځي کریای یو په دواره ځي دا یو مشکل دی کریا خو په هر صورت لاس ورځي دربار نیسی چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي نو په لاس ورځي کې دا انار اتمن خرابېږي وی و درې ورځې د لیوی چې د راشکی بیا ډکی نو لاس پنځله ورځې چې انار باندې چیرسي اتمن دا انار خرابېږي او د ماوینه وځي تاجر اتمن توانې کیږي کچیر دغه لار الی نو زموږ جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ ته رسیږي
د سپین بولک چمن لارې د خلاصولو او نخلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتګ پر مخ په موقت ډول پرانیستل شو په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوارخي ځناسته سوي خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلن لامل بند کړي ده
ازادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخېدي لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي خو په دې روسيو کې تورخم د ویزلرونکو کسانو پر مخ پرانیست خو لا هم دا بهیر لګنو سنځو سره مخامخ د سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو خو روسته بیا د نامعلوم دلایلو لمخې بند شو پر دې سربېره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لارې بندې وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوختي او د غرازي صادرېدونکو میوه او سبزی هم لمنځه تللې دي موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونی د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزی سره هم مرکه کړې خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه وورو
ما پیغام خدای د ورورم نه غفال غېږم د شمزو د ول سالی زخه و هم د شمزو د ول سالیم د مسکین باغ فز موږ شنه یو فلم دوري بندي په دالار چمن بارډر باندې نخله نړیله کې کارډونه د لرکو ماجر کارډونه نن منل کیږي کورونه د لې په مسل باخ کې دي مور دې له ټیک په سر مخامخ یو اوس خدای پاکم دي چاره وکي له حکومت او د مردا یې لګه چې مور دا څه دې کړي نه دا څه دې مور دې لې کړي نه څه دې لوري کړي دي دا خو هیڅ څه چې دا لار تاسو آسان کې دا نه کارډونه و منل ماجر کارډ نه منل کیږي ماجر کارډ سره ده مګر منل کیږي نه
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارات مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسېدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرک په وینو اوبه کړي دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته بارېږي، هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لاره را باندې بنده کړله. خلک بزګر باغوالا ټول کرزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې درزري ده، د بلې خوا مسکیني ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس به خلک سره په اخته کېدل، لکه د انارو د شکېدو چې هم هلته خلک په اخته وشکوله، هم یې موټروانان په اخته وړلی. نو هغه دا دی اوس لاره باندې بنده سوله. موږ ته شیان د لیر په باغو کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات و د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او فواد چودري او شاه محمود قریشي د مونږ د افغانستان نمایندګي نه کوي او موږ خپل اسلامي امارات حکومت لرو. د اسلامي حکومت امارات حکومت نه مين دا هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ یو ځای د مونږ په حق لدو نمایندګي نه کوي. ولې چې دا مونږ ته ډېر لوی مشکل جوړوي. دوکه دومره غي خپل ملګرو کې ملک دې هیڅ کار نه لري. عمران خان او دوی آواز اوري او دوی نه مو خواهش درې چې موږ نمائندګي دوی نه کوي. موږ یو مستقیل خلک یو او مستقیل حکومت لرو. موږ اسلامي نظام لرو. دوی موږ کې هیڅ کار نشته. او بیا مې د اسلامي امارات مشرانو نه دا غوښتنه لرله چې دا شی د دوی باندې بند کړي. موږ نمائندګي دوی په یو ځای کې نه کوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالحاجی استاد د کندهار ولایت څخه. ټول افغانان ته دا وایم چې دا فکری جګړه ده. دنیا وال د دین او د اسلام دشمن غواړي چې د افغانانو مسلمانانو د دین او د اسلام نوم او رنگ په دنیا کې بد کړي او د دنیا والو مصطفی بد او نفرت راوړي. دا ټول مرګ وژنې پلان د افغانانو د جوړ شوی دي. زموږ علما، زموږ طالبان او زموږ مشران راوځي. پاکستان یې قرارداد کړی دی. پاکستان خپل ایجنټ د افغاني په شکل افغانستان ته راستولی دی. موږ یې پیژنو ټول نه یو بده چې ورځ راشي بیا به دا خبره کوو او چې پاکستان د نن ځ ولاړ نه شي افغانان افغانستان نه جوړیږي. وسلام.
السلام علیکم ورور. مسو خو دلای خو بیا هم د کونړ د ولایت نه وي. دا پاکستان فوجان چې دغه شکارونه کوي د اسلامي اماراتو نه زمونږ ولې دي په دې رقم باندې خو نه کېږي چې د افغانستان ترانه نه وځي او د ملت پښتنه نه کوي. د ملت سره د مرسته نه کوي. د ولس سره د مرسته نه کوي. غاګ دیو کې پاکستان باندې د مزایرې او جهاد خو په پاکستان کې پرز په دې خونه کېږي. دا غریب ولس دی. د دین الله پښتنه کوي. بنده پښتنه کوي. سه بده معنا.
وعلی السلام علیکم. زه کریم د پکتیکا ولایت ابتما سوایم. د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورې چې افغانستان رسمیت او پیژندل دای موږ ورای دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټانه باندې راولي ک اسلامي ورور جان قسم دی راځه او چلی غریب خلک یو غریب وطن نو والسلام په احترام.
السلام علیکم. په پاکستان کې آیا رسی افغانستان ته هغه یو کاټ ندیزه ندی ته 2000 2000 ډالر اخلي او د من کمیر او دانو اجازه نشي د پاکستان ته نه پریږي. نمادی اسلامی امارات مشرام نزیدی خواست داره که دا بیایابیم بنده کچی که من جزون پریدی پاکستان تا نزیدی را پریدی که من جزون پاکستان تا نزیدی داره دم بنده که دا افغانان دا پارا که دا لوت مار جو که دا پیسی تنی وش که و سلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شفیق نم دنیم را هار و لعید تخان و ورگانا داغو بهتر معلومه دا دیدور افغانستان اسلامی امارات و عدمان ده. نو د اسلامي امارات چارواکو څخه موږ دا غوښتنه کوو د کونړ او د هلمند موجود زر تر زره وڅېړي. ولې پاکستاني پوځیان دې خواته راوړي او پوځي تاسیسات جوړوي؟ د دې پوښتنې دې باید وشي او موږ د اسلامي امارات چارواکو څخه دا غوښتنه کوو داعش وسلواله ډره نور له منځه ځي او د پای ټکی ورته کیږي. نور د زمونږ په هېواد کې مونږ خپل هېواد کې نور امن غواړو، سوله غواړو، سوکالي غواړو، پرمختګ غواړو، جنګ نه غواړو. جنګ نه ستړي یو، د الله رضا دپاره نور جنګ بس کوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
بل السلام علیکم، فیض احمد ثانیه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. د طالبانو ورونو سره وایم چې تاسې د خپل دوست او دښمن به سره وپېژنئ. تاسې پر پاکستان باندې اعتماد مه کوئ. پاکستان کې عوام دي، کې حکومت دی، کې سید دی، کې ملا دی، کې امی سړی دی، دا موږ ته ټوله په مجموع کې یو دي. طالبه چې پرون هم پر امریکایانو څو وارې خرڅ کړی، پلاس یو څه ګونته نامو زندانو نه زر باندې ول نه دې به هغه دی امریکایانو ته بیا بل او یې دې ورکی هم یو څه تاسو ته کوي. که څو یې ساده سړی، که څو یې ساده فکر دی، ولې تر بازار نه وشه چې ولې دې پاکستان څخه خلاص نه اخلي، ولې دې څه دی د دښمن په سرګه ته نه ګوري، څه دې ته د دوستانو په سرګه ګوري. دا مو هیڅ وخت موږ نه دوستان دي نه دوستان کېدای شي. او دا اږي چې پاکستان وصول کوي، دا بس پورتا استعمالیږي. دا ته په دې توګه دا موږ د دغه نشانی کته دا تیرې د امریکایانو د اوس په نامه د داعش دغه باندې کوي چې د داعش کتره ته لیکن دا به پورتا استعمال شي. طالبان کته دغه چې سادهګي ورته کوي لکه دا اوس چې ورته ماشي، دا به موږ ووینو چې ته به دغه ته ورو ده لاس په دغه تکراری او تبرڅوک ته او تبر در بدري او د عمل په تر دغه امور شي خراب شي. نو ساج خو مهله ده د طالبان ورونو د خدای په لحاظ باندې مکه سر خلاص کی، مکه شاوخوا وګور خپل دوست دښمن وږي. پاکستان زموږ ذاتي دښمن دی. هغه هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان په څو ودی، هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان یو سرمایدار ملک شي، یو باسواد ملک سی، یو پو ملک سی، یو شی یعنی پاره چسم چې موږ کیږي، موږ هغه دی ترکی، هغه دی اقتصادی، مادی، معنوي توانونه په لکه هاو لکه هاو را ورسول. نو ولی لا موږ تر ابده پورې لا موږ دې پاکستان په دې غوړو خبرو او د دې ملایانو په دې غوړو خبرو لکه ملافظ الامان او پلانکی او پلانکی په دې ولی څخه تاوځي، ولی د حقانیت شبکه باندې ټول تکیه هیڅ هم کوش اکانی شبکه د پاکستان د ایس ای ایجنسی د تناسب. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي لکبله افغان سوداګر وای چې د غلطه صادریدونکو توکي چې تازه میوه او ترکاری دي خوساکیږي ورستیږي او دوی ډیر درون مالی زیان ګالي. په همدې تړاو مې د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې پس پین بولدک کې وضعیت څه ډول دی.
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست او پوری اړه لري، سیاسي پالیسی چې کوم وخت د دوی تغییر راشي هغه مستقیما په اقتصاد باندې، تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منفي شوی دی. دا اوس حالت کې چې تحریک راغی، اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کوم ستونزې موږ لرلې دغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالی کانټینرې ولاړې وې، میوه هم ولاړه وه. هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو، مګر بدبختانه چې په بولدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زمونږ اموال ولاړ دي او لار باندې د دوه طرفونو پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت ورچې چې دا د قندار والی سه بند کړی دا. اما تر کوم اندازې چې مونږ ته معلومات ده، دلته په بولدک کې په مسافر سره بد برخورد کیدو، د خزو سره، د سپینګیرو سره، د ماشومان سره او بل اخر د هغه برخورد د نه تحمل اول په صورت کې چې امارت نشته تحمل اول د لارې بند کړی دا.
بیا دوی سره کیناستل الته سره خبري وکړه دواړو ملکونو او بل اخره دې نتیجې ته ورسید چې یو لار د حل پیدا کی. د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتګ باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي. دوی ځان له غوښتل چې د بولداک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورت واخلي. دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپلو خبرو کې یاده کړې ده او هغه نه خواهش کړې ده چې دا خبرې ومني، مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه ده منلی. او په دې کې مونږ د ورځې یو میلیون یو نیم میلیون ډالر زموږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواو کې متضرر
هم پر خپل ځای ده او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالي
بدون د شکه چې دا اوس زه تاسو خبره کوم لار بنده ده. تنها د غلام خان او د انګور اډه او خرلچه او تورخم خلاص دی، په هغې باندې مالونه زی راځي د دواړو طرف نه. تورخم کې چې کوم ستونزه وه هغه واقعیت خبره داده چې هغه اوس حل شوې ده. که د خلکو مشکل شته دی، د مسافرو ډېر جدي مشکل دی په تورخم کې اوس هم دی چې دوی لاره خلاصه کړې ده. پرون هم لاره خلاصه وه د مسافرو دپاره، مګر تقریبا په حدود د 15000 او 20000 نفر هلته ځي. یو خو داسې مسایل دي، تخنیکي مسایل دي چې واقعیت خبره دا ده چې هغه ډېره طاقت پرسا کیږي. دې دپاره تاسو ته معلومه ده زموږ سرحدونه چې دي دا صفر نقطې چې دي دا د 2018 مخکې نقطې دي. دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوي. پخوانی تجارت 30 کاله 40 کاله کاروبار زموږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډېره دي تجارت. یو څه تازه میوه به هم تلله، یو څه د پاکستان نه موږ ډېر کم مواد راوړو. افغانستان د داود خان او ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک و، دې ته ضرورت نه و. نن په زرهاو موټر راځي، اما ظرفیت او امکانات هماغه پخواني دي. تورخم یو 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 سړک دی، یو پل څوک نه جوړي، یو سیستم څوک نه جوړي، یو نه چا جوړ کو په دې شل کال
کې. نو اوس هیل شته لکه ځای سه پلان وخت کې چې دغه حد اقل د سپین بول د کستونز هواره شي، اول ته چې کوم موټر ولاړ دي د صادراتو د تازه می واغه وړي پاکستان ته، پلان وخت کې کوم هیل شته؟
نو موږ خو تلاش کوو. د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره، همدارنګه د اقتصادي عالی شورا رئیس چې حنیفي صاحب دی، د رئیس الوزرا معاون دی، د دوی سره هم څو غونډې کړې دي. دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري. او یو هیئت، یو تعداد تجاران د قندار نه، د لوی قندهار نه، د ټول افغانستان تجاران چې په هغه ځای کار کوي، او خصوصا تازه میوه، وخت د انارو دی، وخت د انګورو دی، وخت د سبزی دی. زمونږ موټر، زمونږ باغداران، زمونږ زارین تباه شو، هیڅ شی ورته پاتې نه شو. یو یو من رومي د کابل په ښار کې په 30 افغانۍ باندې خرڅی کی، د خدای دپاره 1 کیلو رومي. همدارنګه کمنې دي که انګور دي، دا ټول سره برباد شولو. زمونږ تدلوی تاوان هم نه تنها چې تاجر تم تاوان،
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې. د پاکستان چارواکي څه وایي؟ تاسو وایي چې د افغانستان خو ستونزه حل ده؟
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي. هغوی خو بارډر زر خلاصوي. مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ، او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته، ویزه باید وانه خستل شي. د پخوا په شان ته پخواني دولتونو سره دا کومک کوو، اوس یې ولې زموږ سره نه کوي، د امارات سره نه کوي؟ یو سلسله
دا یعنی سیاسي موضوع ده، او دغه اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوي دي. ډېره مننه الکوزای صاحب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام پای ته ورسید. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0022 022 1515.
ژوند ستامونه ما سره مشو ستادر غمونه دادو بيده